افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په څو شېبو کې زما همکار په ژوندۍ باندې مخته وړي. خو پایل زنوري اس نوري د دې سات په مهم خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه چې د سازمان ته د دوی استازي نه دی منلی غیر منصفانه او بلله. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیري پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغې څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجې صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1 دېرش بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 90 میلیون وګړو څخه باندې 90 سلنه به یې بېوزلي وشمیرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تیرو 3 میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللی دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه په خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډېر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو نه تر 30 زرو پورې افغانان بېرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بېرته خپل هیواد ته استولی دي. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، نن سیشن به 1 ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو 2 ورځو کې له 89 نه 99 افغانیو ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 5 ډیموکراتو سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی، د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغه سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګ کړی، خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف له خوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د روانې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا واکسین پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې او نتیجې ښیي چې واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر، بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دوهم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا